آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په واشنگتن کې د ماسپښین 2 بجې او 10 دقیقې دي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې د بے سرحد ډاکټرانو موسسه په قندوز کې په روغتون باندې د هوایي حمله په اړه د آزاد تحقیقات غوښتنه کړې او د متحده ایالاتو جمهور رئیس دغه پیښې له امله نن بخښنه وغوښته د روسیې جیټ الوتکو د سوری په مرکزي برخو کې د مخالفانو مرکزونه وشتلې دي او اروپا اتحاد د قاچاقبرانو په ضد عملیات پیل کړي دي چې اروپا ته په غیر قانوني ډول خلک راولي. د خبرونو تفصیل د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما تیر هفته په قندوز کې د بے سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې د امریکایي الوتکو د بمبارۍ له امله نن د چهارشنبه په ورځ بخښنه وغوښته او خپل ژور تاسف او خپګان یې څرګند کړ. د اسوسیټډ پریس د خبري اژانس رپورټ له مخې د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنس ویل چې په دغه مورد کې اشتباه شوې ده او امریکایي ذمواري مني. له بلې خوا د بے سرحده ډاکټرانو موسسې ام اس اف غوښتنه کړې چې په قندوز کې د دغه موسسې په یو روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په باب د تحقیقاتو لپاره یو مستقل او آزاد کمیسون جوړ شي. د بے سرحده ډاکټرانو موسسه وایي څرنګه چې دغه کار جنګي جنایت دی نو باید چې پلټنې وشي. د ام اس اف د موسسې رئیس ژوان لیو په ژنیو کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته په دې ارتباط وویل
will request an investigation
پکار د چې په دې تحقیقاتو کې د نړیوالو بشري مسایلو په اړه د حقایقو د پیدا کولو د کمیسیون نه کار واخیستل شي چې په اویاو ملسیز کې د جنیو په کنوانسیون کې جوړ شوی خو تر اوسه ترې کار نه دی اخیستل شوی. پکار د چې اوس ترې ګټه واخیستل شي.
مرمن لیو خبري اعلانو ته ویل چې په دې ارتباط هغه شپږو یا هوادون ته جلا جلا لیکونه سولی دي چې د جنیوا کنوانسیون لاسلیک کړو. په خپل متحده ایالاتو او افغانستان دغه کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی. په عین وخت کې په قندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه د قندوز د ولایت زیات برخې له طالبانو نه بیرته نیولې دي. په نیول شوو سیمو کې بالاحصار، د آزادۍ واټ، چلدختران، کوټه او د ګلتیپې سیمه شامل دي. د قندوز په ښار کې عیني شهیدانو هم امریکا غږ ته ویل چې طالبان بیګا په محلي وخت له ډېرو برخو نه ووتل خو تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه د حکومت د اهدافو په باب تبصره نه ده کړې. په عیني وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او ولسي جرګې د قندوز په ښار کې د بے سرحده ډاکټرانو پر روغتون د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملې د عاملونو د محاکمې غوښتنه کړې. دوی په دې پیښه کې د نړیوالو معذرت غوښتل او تشا په اشتباه باندې اعتراف کول د منلو وړ نه بولي او وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي دریځ غوره کړي. د افغانستان جمهوري ریاست په دې پیښه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له بشپړو پلټنو وروسته به په دې اړه لازم اقدامات وشي. د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر په کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره د ملاقات په وخت وویل چې ډېر ژر به قندوز د هغه په وینا د دښمن نه پاک شي. د افغانستان د امنیت شورا یوه اعلامیه خپره کړې ده چې وایي د اروپای ټولنې سفیر ښاغلي اتمر ته ډاډ ورکړ چې د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مشورې په برخو کې به خپل ملاتړ جاري ساتي. دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د روسي هوایي قواوې د سوریې د رژیم د مخالفانو په ضد خپلو حملو ته ادامه ورکوي او د سوریې په مرکزي برخو کې د حکومتي پوځ او مخالفانو ترمنځ سخت جګړې روانې دي، د روسي جنگي کښتیو له سمندر نه په کروز توغندو باندې د مخالفانو مرکزونه بمباري کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په عین وخت کې د سوریې د حکومت پوځ د ادلب او هما په ولایتونو کې په تیرو څو ورځو کې په مخالفانو باندې د روسیې د جټ الوتکو د پرلپسې حملو په تعقیب حملې زیاتې کړې دي. په سوریې کې د بشري حقوقو د څارنې د موسسې امیر رمی عبدالرحمن خبریالانو ته وویل چې د سوریې حکومتي قواو نن سهار وختي دومره سخت ډزې وکړې چې په تیرو څو میاشتو کې مثال نه و لیدل شوی. په ادلب کې یو عیني شاهد وویل چې د حکومت عسکر په دې جګړه کې چې د ښار په مرکزي برخو کې روانې دي له درندو توپونو او ټانکونو نه استفاده کوي. مخالفینو تر اوسه پورې یو ټانک له منځه وړی دی. له بلې خوا د سوریې د رژیم تلویزیون رپورټ ورکړی چې د روسي جټ الوتکو د الباب او دیر حفر په ښارګوټو کې د اسلامي دولت یا داعش مرکزونه بمباري کړي دي. اروپایي اتحاد د مدیترانې د سمندرګي په جنوب کې د هغو قاچاقبرانو د لارو د بندولو په خاطر عملیات پیل کړي چې په کښتیو کې په غیر قانوني ډول له منځني ختیځ آسیا او افریقا نه اروپا ته خلک راولي. د اروپایي اتحاد چارواکو دغه سمندري عملیاتو ته د آپریشن سوفیا نوم ورکړی دی او په خپلو سمندري قواو ته اجازه ورکړی چې هغه وړې کښتۍ ونیسي چې قاچاقبران پکې بغیر قانوني توګه خلک انتقالوي. ساکال د سوریې، عراق، افغانستان او ځینو نور جنگ ځپلو ملکونو نه اروپا ته د مهاجرو سیلاب رامات شوی چې زرګونو کسان یې د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. توقع ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان به نن د اروپایي اتحاد پارلمان ته په وینا کې د مهاجرو د ستونزې په باب د خپلو حکومتونو دریځونه روښانه کړي. یوازې سږکال اروپا ته چې څومره مهاجر راغلي دي د هم نړیوال جنگ نه وروسته مثال نه ولیدل شوی. ګمان کېږي سږکال د مدیترانې د سمندر کې په لاره شمالي افریقا ته برابر 1,50,000 کسان راغلي دي او په لاره کې 2,000 کسان په سمندر کې ډوب شوي دي. د متحده ایالاتو د خارجه وزارت یو وان وای چې متحده ایالات له روسیې نه غواړي چې په اصطلاح په سوریه کې د خپل جنگ فرمول عراق ته هم انتقال کړي. د خارجه وزارت وایان مارټونر دا تبصره وروسته له هغې وکړه چې د روسیې د پارلمان رئیس ویل که د عراق حکومت ورنه رسمي غوښتنه وکړي نو روسیه به په هغه هیواد کې د حکومت پر مخالفانو هوایي بریدونه پیل کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د فدراسیون د شورا د رئیس والنتینا ماتیو وینکول قبله رپورټ ورکړ چې مسکو به په عراق کې د هوایي عملیاتو په سیاسي او نظامي اړخونو غور کوي. اژانس وایي چې دغه تبصره هغې په عمان کې د اردني چارواکو سره د مذاکراتو نه وروسته وکړه. د عراق د پارلمان د دفاعي چارو د کمیټې مشر عبدالحکیم الزومیلي د رویټرز خبري اژانس ته اوړمه ورځ ویلو شاید چې د عراق حکومت مجبور شي چې له روسیې نه مرسته وغواړي، خو لومړی غواړي چې وګوري چې آیا په سوریه کې د روسیې عملیات کامیابیږي او که نه. په سټاکهولم کې د نوبل کمیټې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې سږکال په کیمیا کې د نوبل جایزه دریو ساینسپوهانو ګټلې ده او هغوی ته دغه جایزه د انساني ډي ان اې د ترمیمولو په اړه د ساینسي پلټونو له امله ورکړل شوه. د دغو پلټونو نه ډاکتران د سرطان د ناروغۍ په علاج کې استفاده کوي. دریو ساینسپوهانو چې دا جایزه اخیستې ده یوې ټامس لینډل دی چې د برېتانیا د سر فرانسیس کریک په مؤسسې او د کلیر هال په طبي لابراتوار کې کار کوي. بلې پال موډریچ دی چې د لندن د ډیوک په پوهنتون کې استاد دی او دریم یو مسلمان ساینس پوه عزیز سنکار دی چې دا وخت په چپا هیل کې د امریکا د شمالي کارولانا د ایالت په پوهنتون کې د کیمیا درس ورکوي. دغو درې واړو ساینس پوهان او د 2015 میلادي کال نورو جایزې وړونکو ته به د ډیسمبر په اخر کې په اوسلو کې د ځانګړو مراسمو په دوران کې د نقدي پیسو نه علاوه ډیپلومې ورکول کیږي. د بورکینا فاسو د پوځ یو جنرال چې د یوې ناکامې کودتا مشري په غاړه لرله رسمن د هغه هیواد د حکومت پر انسکرولو باندې تورن شو. جنرال جیل بیغ دینری او د بورکینا فاسو پخوانی خارجه وزیر جبرائیل باسول دواړه په دې تورن شوي دي چې جمهور رئیس صدر اعظم او د کابینې وزیرانې د جمهوري ریاست په ودانۍ کې د یوې رسمي غونډې په دوران کې ونیول او برمتیا کړل او یوه هفته یې د حکومت واګې ونیولې. جنرال جیل بیغ د لویدیځې افریقا د مشرانو د منځګړیتوب او سختو مظاهرو نه وروسته مجبور شو چې د قدرت واګې خوشې کړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
درنودونکو خبرنامه د امریکا